پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه غرمه مو په خیر تازه د رادیو خبری خبرونه ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم د تخنیک په چارو کې را سره شفیق یار دی خبرونه کې مو در تا ډیر مطالب راټول کړي خو پایل به په خبرونو کړو د افغانستان او ایرلند کرکټ د ملي ټیمونو نننۍ لوبه د باران له امله لغوه شوه تمامه لوبه د افغانستان په وخت د سهار په اتنیمو پیل شوی وی په ملبورن ښار کې د هوا د خرابوالي او دوامدار اورښت په سبب د لوبې د ترسروي چارواکو بلاخره پریکړه وکړه چې لوبه لغوه اعلان کړي په دې ترتیب ایرلند او افغانستان دواړو ته یوه نمره ورکړل شوه ایرلند اوس د ای ګروپ په دویم مقام کې دی افغانستان چې نمرې لوبه یې په انګلستان بایللې وه او دویمه لوبه یې هم د باران له کبله له نیوزیلند سره لغوه شوه د جدول په وروستي مقام کې دی د افغانستان د ټیم کپټان محمد نبی وویل په دې خفه دی چې لوبه یې لغوه شوه خو نورو روانو لوبو ته به په تمه وي د افغانستان دوه نورې لوبې په نړیوال جام کې پاتې دي د نومبر په اوله له سریلانکا سره په برسبن ښار کې مخ کیږي او د نومبر په څلورمه له استرالیا سره لوبه لري د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیری کیرن ډیکر په استانبول کې له افغانو سوداګرو ښځو سره کتلې دي هغه له ډیکر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې دي چې د افغانو ښځو سره په اقتصادي ننګونو او ځینو فرصتونو بحث کړی دی هغه اندېښنه ښودلې ده چې د خزینه او سوداګرو په وړاندې ننګونې زیاتې دي د امریکا د سفارت د چارواکي ټینګار کړی چې افغان ښځې باید د دې په خبره هیڅکله پشان شي پاکستانی چارواکی وایي له افغانستان سره سوداګري سکال دو چنده شوې ده د پیښور د ګمرک مسؤول سهیل خان ازادي رادیو ته ویل سکال پادریو میاشتو جولای اگست او سپتمبر کې د افغانستان او پاکستان سوداګري یو سلو یو شپته میلیون ډالرو ته رسیدلې ده د هغه په خبره تیر کال د اوړي پادریو میاشتو کې د سوداګري شاوخوا یو میلیون ډالر و سوداګر بیا وایي سره لدی چې په وروستیو میاشتو کې تجارت زیات شوی دی خو تر دې مخکې د تورخم له لارې د سوداګرۍ کچه خورا لوړه وه او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران د سپاه پازارانو ځواکونو لخوا د ازادۍ راډیو د فردا څانګې د خبریال رضا حقیقت نژاد د جنازې د تختولو له پیښې سره خپله کرکه ښودلې ده د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان د فردا راډیو ته ویلي دي چې متحده ایالاتونه د هغو راپورونو په اړه خواشینې ده چې ایراني ځواکونه د رضا حقیقت نژاد جسد تختولی او په ایراني چارواکو یې غږ کوي چې ژر تر ژره دې د حقیقت نژاد مړی د هغه کورنۍ ته وسپاري پنځه څلوېښت کلن رضا حقیقت نژاد د اکتوبر په اولسمه په برلین کې مړ شو او جسد یې د اکتوبر په پنځه ویشتمه د تدفین لپاره ایران ته انتقال شو د راپورونو له مخې د هغه جسد د سپاه پازارانو د افسرانو لخوا نامعلوم ځای ته وړل شوی او ورک دی د اکتوبر په ویشتمه د حقیقت نژاد مور بیګم جان رئیسی په یوې ویډیویي بیان کې وویل چې ایراني امنیتي ځواکونه دي د هغې د زوی جسد پیدا کړي تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی توماس ټویست په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی سره خبرې کړې دي په چې په کومو مسایلو سره غږېدلې دي وړاندې په خبرونه کې په راپور کې به درته ولرو د ملګرو ملتونو د شمیرو پر بنسټ د افغانستان 90% خلک په فقر کې ژوند کوي خو له دې سره جوخت ورسره په زلها و خلک بیکاره شوي دي د دوی یو شمیر سری مخ کیسې کړې دي چې دوی راته خپل ژوند داسې بیان کړي
شرکتونه نسته کاروبار نسته نه کوم بل آیسته زون ډیر سخت څه وي ده خدای پاک دې رحم وکړي زون ډیر په سختۍ تیره وو
غزنی کې د سنگ وهلو او اس غلولو سیالي پیل شوې دي د دې سیالي او قهرمان اس کوم دی
دا خو هغه اساسي اول مقام غزنی ته ګټلای دی تور توپانی نوم د ما اس دی د ټول افغانستان په ستلو بدلای دی
د اوکران کرکیش ته به هم تم شو ملته و
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی توماس ټویسټ وایي له حمید کرزي سره یې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه د افغانانو ترمنځ د یو رښتینی ملي ډیالوګ پر بیړنۍ اړتیا خبرې کړې دي. ښاغلی ویسټ ویلي دي افغانان د خپل هیواد د اقتصاد او راتلونکي په اړه ژوره اندېښنه لري. اخوا د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت سرپرست کرن ډیکر ترکیه کې له یو شمېر افغان ښځو سره لیدنې وروسته ویلي دي ښکاري چې د فرصتونو پرتله ننګونې ډېرې زیاتې دي. چوسیات په دومی زهرمن لوور
په ترکیه کې د افغاني ډیالوګ لپاره د امریکا د پیل شوی هڅو په دوام د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی توماس ویسټ له پخواني جمهور رئیس حمید کرزي سره غږېدلی. ویسټ تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه د دې ټلیفوني اړیکې جزئیات خپاره کړي او لیکي دوی د افغانانو ترمنځ د خپل هیواد د راتلونکي په اړه د رښتینې ملي ډیالوګ په بیړنۍ اړتیا خبرې کړي. ټام ویسټ زیاته کړې حمید کرزي ورسره د افغانستان د اقتصاد او د افغان ځوانانو د راتلونکي په اړه خپله ژوره اندېښنه شریکه کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا دغه لوړ پوړی استازی زیاتوي د طالبانو لخوا د نجونو د ثانوي ښوونځیو بندولو له امله افغانستان شاتک کوي. له همدې امله دا او کرزي سملاسي د نجونو د ښوونځیو په پرانیستو ټینګار کړی دی. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي هم په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي له ټام ویسټ سره یې په خبرو کې د افغانستان پر روانو حالاتو، اقتصادي وضعیت او د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د بین الافغاني مذاکراتو پر اړتیا نظر شریک کړی دی. هغه لیکلي دواړو لوریو د افغانستان د پرمختګ لپاره د نجونو د متوسطه او لیسه ښوونځیو په ژر تر ژره پرانیستو ټینګار کړی. په ورته وخت کې ټام ویسټ وایي که څه هم نړیوالې ټولنې مټې بډ وهلي چې افغانانو سره بشري مرستې وکړي خو طالبان باید خپل مسؤلیت مخته یوسي او نه یوازې دا چې په مرستو کې لاس وهل کمه کړي بلکې داسې حکومت وکړي چې پانګوال راجذب او مسلکي او د لوړو زده کړو خاوندان بیرته کار ته راوغواړي. ټام ویسټ د افغانستان اوسنی وضعیت، ثبات او د خلکو ستونزو ته په اشاره لیکلي لا اوږده لار پاتې ده. ها خوا د افغانستان لپاره د امریکا سرپرست سفیر کرن ډیکر چې اونۍ وړاندې له یو شمېر افغانانو سره د خبرو لپاره ترکیې ته تللي وایي هلته یې د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې له ځینو غړیو سره کتلي. میرمن ډیکر نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دې لیدونو کې د افغانستان د اقتصادي ننګونو او فرصتونو په اړه ډېر معلومات ترلاسه کړي خو زیاتوي داسې ښکاري چې د فرصتونو په پرتله ننګونې ډېرې دي. خو طالبان بیا د افغانستان لپاره د دې نوي پیل شوي پړاو په اړه څه نه وایي. هغه پړاو چې ښکاري د یو داسې حکومت د جوړېدو لپاره هڅې وي چې افغانان یو ومني او نړیوال مشروعیت هم پیدا کړي. د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه اوس مهال د افغانستان د اقتصادي او سیاسي سقوط په اړه خورا اندېښمنه ده. له همدې امله د افغانستان لپاره ټاکل شوي او استازو د دې هېواد په مسایلو کې ښکېلو لوریو سره کتنو او اړیکو نیولو ته زور ورکړی. خو په دې برخه کې تر ټولو مهم بحث طالبان دي. هغوی چې لایې د امریکا په ګډون د نړیوالې ټولنې باور نه دی خپل کړی. د افغانانو د بشري حقونو خوندیتوب بله لویه مسله ده چې د طالبانو اوسنی رژیم یې تر پوښتنې لاندې راوستی. تازه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن یو ځل بیا ویلي طالبانو په پراخه کچه د افغانانو بشري حقونه نقص کړي دي. خو طالبان یې نه مني او وایي د دوی له راتګ وروسته د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او دا ډول څرګندونې د ځان پر وړاندې پروپاګند بولي. خو توماس نیکلاسن بیا د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي کارونو ته په اشاره وایي د طالبانو لخوا د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له لغوه کولو او په آزادو رسنیو د محدودیت له وځ کولو وروسته د دوی چارې لا مهمې شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په دې هیواد کې د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو ټینګار کړی دی. بیکاري هغه لویه ستونزه ده چې د افغانستان اکثریت وګړي ورسره مخامخ دي. د راپورونو له مخې لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي په سلګونو زره کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
خدای تمیل نیولې ده نو توکل به په خدای کوو. نور حکومت هیله هم نشته او نور کوم عاید هم نشته.
صدیق الله د کابل اوسیدونکی دی. دی وایي مخکې له دې چې طالبان د تیر کال په اګست میاشت کې واک ته ورسیږي په کابل کې په یوه خصوصي شرکت کې کار کاوه.
یو کال یا دو کال نه ډېر کې چې وزګار ما قرار کور کې هماره خوا ته لیزل کوم چې کېدای شي چېرته کار پیدا کوم خو متاسفانه شرکتونه نشته، کاروبار نشته، نه کوم بل عاید شته. زون ډیره سخته سوې ده. خدای پاک دې رحم وکړي. زون ډیر په سختۍ تیره وو. زما امر روان دی او اوس ایران پاتې چې د زمي مصارف لرګي یا زغال دبل کومه کوم.
د صدیق الله په څیر ډیر نور کسان هم په افغانستان کې له بیکاری شکایت کوي. منصور قریشی د کابل بل اوسیدونکو لپاره نوموړی وایي د قانون او پټرولیم په وزارت کې کار کوي، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه وروسته خپل دنده له لاسه ورکړه.
حالا ما فعلا نه رای عاید داریم نه رای
اوس نه کوم عواید لرو او نه هم د دې هیله کوو چې چیرې لاړ شو او کار وکړو. اسلامي امارت وایو چې موږ خو هم مسلمانان یو، موږ هم انسانان یو او موږ هم په دې خاوره کې ژوند کوو. موږ باید حق ولرو چې دندې ترسره کړو، او اوس چې هر ادارې ته ضرورت کار نه راکول کیږي
اصلا بر ما کار داده نمیشه.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا وطن بایو په دې هیواد کې په تیر د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو ټینګار کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په څو ټویټونو کې ویلي چې وطن بایو کاپیسا ولایت په وروستي سفر کې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د ایجادولو فوري اړتیا ته په اشاره ویلي چې افغانان باید داسې احساس ونه کړي چې یوازې پرېښودل شوي دي. هغې ویلي له افغانانو سره مرستې حیاتي دي، خو د ټولو لپاره پراختیا او د کاري فرصتونو رامنځته کولو ته ډېره اړتیا ده. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې یو این ډی پی دوه اونۍ وړاندې ویلي وو چې په افغانستان کې د روان کال تر نیمایي شاوخوا 200,000 کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. تر دې مخکې د کار نړیوال سازمان په جنوري کې د هغو کسانو شمیر چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته بېکاره شوي وو 15,000 تنه ښودلی وو. د دې سازمان په وینا ښځې ډېرې زیانمنې شوې، ځکه له ډېرو ادارو ایستل شوي دي. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هېڅ یوه هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی، په کراتو کراتو ویلي چې د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره کوښښ کوي، او د امریکا په بانکونو کې د افغانستان د میلیاردونو ډالرو کنګل شوې شتمني د افغانستان د اقتصادي رکود اصلي لامل بللی دی. د تیر کال په دوبی کې له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو له بشپړ وتلو سره ډېر خصوصي شرکتونه او بهرنۍ ماسې وتړل شوې، چې په دې هیواد کې د بیکاری د زیاتېدو یو عمده لامل ګڼل کیږي، ځکه په زرګونو افغانانو له دغو ځواکونو او اړوندو شرکتونو او ماسو سره یې کار کاوه.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د پاکستان د ګمرک ادارې یو چارواکی ویلی دی چې د تیر کال پر 30 کال د تورخم لاري سوداګري زیاته شوې ده. سویل خان پرون مشال راډیو ته ویل پاکستان سه کال د تورخم لاري ل یو سلو یو شپږ میلیون ډالرو ډیر شین افغانستان ته برامد کړی دي. خو سوداګر بیا وايي پوخه به تجارت خورا زیات وو او د کمیدو یو مهم لامل دا دی چې د طالبانو له واکمنې دوه رهیسې په افغانستان کې بانکي نظام غیر فعال شوی دی. تفصیل به فرحات شینواری نوور.
په پیښور کې د پاکستان کسټم یو چارواکي سهیل خان د اکتوبر په 28 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال پاکستان افغانستان ته د تورخم له لارې یوازې 90 میلیونه ډالرو صادرات کړي وو، او سږ کال دا صادرات 116 میلیونه ډالر ته رسیدلي.
د لاست ایئر د جولای اگست او سپتمبر کې د 90 میلیون ډالرز برآمدات شویو، او دا غي کمپیریزن چې د دې کال د جولای اگست او سپتمبر سره وکړو ناغي کې کافی اضافه شوې ده. تعداد چې ده دا 161 میلیون ډالرز ته په برآمدات کې رسیدل دي. د افغانستان نه چې کوم سامان راځي پاکستان ته او پاغه باندې کوم ډیوټي ټیکسس کلیکشن کیږي ناغي کې مخه اضافه شوی ده، او تقریبا 3.2 میلیون ډالرز ته رسیدلی ده.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار کوونکي وایي چې دوی دا منی چې یو تر څه حد پورې په صادراتو او وارداتو کې اضافه شوی، خو په خوا یو وخت داسې وو چې دې نه هم دا زیات وو. په تورخم کې یو سوداګر مجیب شینوار وایي چې کله نه په افغانستان طالبان واکمن شوي نو لا غیر سهلته بانکي نظام غیر فعال شوی، او سوداګر د ډالرو او روپو په ورکړه راکړه کې لا هم ستونزو سره مخ کیږي.
پیمنٹ مشکلات دي، ځکه چې بانکونه چې کوم دي هلته غیر فعال دي، چې کوم کرنسی مارکیټس دي هلته هم ماحول برابر نه دی، نو دی وجه نه څومره تجارت چې دي نو هغه ته د پیسو ورکړه کې مشکلات دي او داسې مارکیټینګ هم نشته دی لکه څنګه چې مازی کې کوم تیز مارکیټ وو هغه هم په خپل ځای ولاړ دی.
د پاکستان کسٹم چارواکي دا کوي چې په تورخم کې د انټیګریټډ ترانزټ مینجمنټ سیستم په نوم د ګاډو د اسنادو کلیر کولو او د محصول جدید نظام فعال کړی او دې له وجې دوه طرفه تجارت کې اضافه شوې. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي وایي چې په تورخم کې د پولیس سنبالولو پالیسۍ او د زیات ټریفیک او انتظامی ګډوډۍ لامل په دوه طرفه تجارت اثر پریوزي او په کار د هلته سفری بندیزونه نرم کړل شي او ټریفیکی نظام کې د اصلاحات وکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
اوس په د اوکرين کړکیچ ته تم شو. د اوکرين پاوس وایي روسیا د دن پرسین په ختیځ څنډه کې د خپل پوزیانو په راغونډولو بوخته ده. د سیخکاري چې دوړ لوري هغه څه ته په چمتووالي بوختي چې د اوکرين په جنوب کې د خرسون خار پر سر کلیدي جګړه ګڼل کیږي. د اوکرين پاوس په ځینو ساحو کې د لسګونو روسي پوزیانو د وژل کېدو ادعا هم کوي. تفصیل به د سالی محمد سالی نور.
د اوکراین د وسلولو ځواکونو لوی درستیز نن جمعه ویلي چې مسکو په خرسون سیمه کې د اوکراین د روانو ځوابي عملیاتو د زیانونو د جبران لپاره خپل څه باندې زر سرتیري سیمې ته لیږلي. دغه دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي د روسیې د اشغالګرو ځواکونو قمانداني په خپل پرسونل کې د ورختایۍ د مخنیوي لپاره له هرې لارې هڅه کوي چې د خپلو پوځیانو مړینه پټه کړي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر زیاته کړې د خرسون سیمې په راسته خوا کې په موقتی اشغال سویو ساحو کې د دشمن ډلو د استحکاماتو نشې لیدل سوي چې څه باندې زر کسان هلته ګمارل سوي دي. دغه دفتر ویلي چې ملکیان په خرسون ښار کې د دنی پرسین له راسته څنډو چپې څنډې ته روان دي. اوکراین د خرسون ښار او د هغه د مرکز د نیولو لپاره پوځي عملیات پر مخ بیایي. روسي ځواکونو دغه ساحې د جګړې په لومړۍ ورځو کې نیولې دي. اوکراینی ځواکونو خرسون له لویدیت څخه کلابند کړي او د دنی پر رود پراسته څنډه کې د روسیې پر پوځي اډه حمله کړي دي. چارواکي وایي سخت اراضي او بد هوا د دې سبب سوي چې په خرسون سیمه کې د اوکراین د پوځ عمده پرمختګ ځنډنی سي. خرسون له څلورو قسمن اشغال سوي ولایتونو څخه یو دی چې تیر میاشتې روسیې د نیولو ادعا وکړه. مسکو دا مهال یوازې پر هغه سیمه کنټرول لري چې کریمیا چاپ وزمی تا غزیدل لار ورڅخه تیرا سویده. دغه راز د دنی پر سین پر خوله هم ولکا ټینګه کړي. دغه سین اوکراین پر دو برخو سره ویشي. کریمیا هغه سیمه ده چې روسیې په 2014 کال کې په غیر قانوني ډول له خپل خاورې سره الحاق کړله. په خرسون کې د روسیې له خوا ګمارل سویو چارواکو پرون پنځشنبه ویلي چې له دې شارت څخه باندې 10,000 کسان وتلي چې په هغو کې د مسکو له خوا ګمارل سوي محلي چارواکي هم شامل دي. د اوکراین پاوځ نن ویلي چې ځواکونه یې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال 44 روسي پوځیان وژلي او د دوی ځواکونو د وسلو یوه ډیپو او د مهماتو یوه زیرمه هم ویجاړه کړې ده. خو دغه ادعا د خپلواکو سرچینو له خوا نه ده تایید شوې. د دې ترڅنګ د چچنیا رهبر رمضان قدیروف چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نږدې متحد ګڼل کیږي ویلي چې په خرسون کې روانه اونۍ د اوکراین پر راکټي حملو کې د 23 سرتیری وژل سوي او 85 تنه نور ټپیان سوي دي. دا تبصره غیر عادي ځکه ګڼل کیږي چې مسکو په لور ځواکونه د جګړې په ډګر کې تر ډیره خپل مرګ جوړه نه تاییدوي. په ختیځ سیمه دونیتسکي د پوځي ادارې مشر پاولو کیرلینکو نن ویلي د روسیې پر راکټي حملو کې څلور ځایي اوسیدونکي هم وژل سوي دي. د اوکراین د انرژي پر سکتور د روسیې هوایی راکټي او د ډرون حملې د دې سبب سوي چې د اوکراین په پلازمینه کیف او نورو ښارونو کې د چارواکو په خبره د برېښنا پرچاوي زیاته سي.
له خبرونو ورآخوا
په په یو څو شیبو کې به نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه واورو، خو یادونه کوم چې د خبرونې په دویم نیمه کې درته د روغتیا د ژوند پروګرام لرو، نو ورته مه هیروئ. افغانستان پر طالبانو باور له لاسه ورکوي. دا د فایر ابزرور خبرونې د ویلیکنې سرلیک دی. د لیکنې لیکوال وړاندې وایي تاریخي او اوسنی شواهد ښیي چې طالبان د خلکو ملاتړ له ځانه سره نه لري او زیاتوي کله چې په 2001 کال کې طالبان له واکه لرې شول، خلکو د دې نظام نسکورېدل ولمانځل او د لیکوال په وینا په میلیونونو کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شول. لیکوال وړاندې وایي برعکس تیر کال د طالبانو د بیا واکمنۍ د وروسته په سلګونه زره افغانان د کابل پر هوایي ډګر ورټول شول او ګڼ افغانان له هیواده ووتل. لیکنه کې وړاندې راځي که څه هم طالبان په واک کې دي، خو د دوی حکومتداري په بیلابیلو برخو کې له ستونزو سره مخ ده. د خبرونې په ټکو افغانستان د یو داسې بشري ناورین سره مخ دی چې 90% وګړي یې د خوړو امنیت نه لري او نږدې 90% وګړي یې په فقر کې ژوند کوي. خبرونه وړاندې وایي طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د افغانستان 9.5 میلیارده ډالرو پانګه چې په امریکا کې کنګل شوې ده ورته لاسرسی ومومي. نیویارک ټایمز روزپاڼې بیا د ظریف ډیزاین په نوم په کابل کې د افغان ښځو په لاس د جوړو شوو لباسونو او نورو زینتي توکو د یو کارځای په اړه لیکنه کړې ده. دا ظریف ډیزاین په نوم دا کارځای په 2015 کال کې د کابل د یوې بهر میشتې اوسیدونکي زلیخا شیرزاد لخوا تاسیس شو چې د ورځپاڼې په وینا له کلونو راهیسې د لباسونو او نورو زینتي توکو په جوړولو د افغانستان بډایه عنعنوي هنري ژوندی ساتلی دی. زلیخا چې اوس په نیویارک کې اوسیږي، نیویارک ټایمز ته یې ویلي دي د دوی کاروبار په وروستیو کې ورو شوی، خو اوس هم د میاشتې د شپېتو په شاوخوا کې لاسي صنایع جوړوي. ورځپاڼه په یو بل ځای کې وایي د ظریف ډیزاین په نوم دا کارځای د شپږو خیاطانو په ګډون 20 کارکوونکي لري او همدارنګه 40 نور ورسره له کورونو کار کوي. میرمن شیرزاد نیویارک ټایمز ته ویلي دي د دې کارکوونکي ډیری ښځې دي چې د دوی لخوا د لاسي توکو د جوړولو روزنه ورکړل شوې ده. ورځپاڼه همدارنګه په پاریس کې د آسیایي هنرونو په ملي موزیم کې د هغه نندارتون یادونه کوي چېرته چې د افغان ښځو په لاس جوړ شوي د ظریف کار ځای لاستي صنایع نندارې ته ایښودل شوي دي. ورځپاڼه وایي په پاریس کې د افغان ښځو د لاسي صنایعو دا نندارتون د فبروري تر 6 نیټې دوام کوي. اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې ګڼ شمېر سنگ وهونکي او اس ځغلونکي له اولمپیک کمیټې څخه د اسونو د روزنې مسلکي میدانونو او اس پرو ته نورې اسانتیاوې غواړي. دوی وایي د دغه لوبو لوبغاړو ته د هم لکه د نورو په نورو لوبغاړو په څیر نور هیوادونو ته د سفر کولو او هلته د سیالیو زمينه برابر شي. دوی دغه وختونه په داسې حال کې کوي چې د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه په بامیانو کې د هیواد د 24 ولایتونو د اس خلونکو ترمنځ یو سیالي پیل شو او په څلور منیټه پای ته ورسیده. غزنی پکې نمړی مقام ګټلی وو. جزئیات په راپور کې.
د غزنی اولمپیک امریت په انګړ کې یو تور اس ولاړ دی. د اس په غاړه کې سرښنو او نور رنګه د ګلانو هارونه راځوړندې شکاری جی لکه بریا چې راوړي بي.
دا خو هغه اساسي اول مکان غزنی ته ګټلی دی. تور توپان نوم د ما هسته د ټول افغانستان په سطح لوبېدلی دی.
دلته ګڼ شمېر سپاره هم سره راټول شوي او یو بل ته د بریالیتوب مبارکي ورکوي. دوی هم دغه وخت له بامیانو ولایت څخه د یوې سترې سیالۍ له بریا څخه وروسته رارسېدلي. په داسې حال کې چې د رواني میاشتې په لومړۍ نیټه په بامیان ولایت کې د هیواد د 24 ولایتونو د اس ځغلونکو ترمنځ یوه سیالۍ پیل او په څلورمه نیټه یې پای ته ورسېده. په دغه سیالۍ کې د غزنی اندړو ولسوالۍ ملا مشک عالم لوبډلې لومړی مقام ګټلی. د دغه سپرو په خبره چې د بامیان ولایت دغه سیالۍ ته په زرګونه کسان سپاره د طالبانو حکومت چارواکي او نندارچان راغلي وو او لوبه یې په چکچکو بدرګه کوله. فتح محمد شلګروال په غزنی کې د ملا مشکی عالم غازی لوبډلې لوبډل مشر دی. نوموړی دغه بریا د ټولو غزنی میشتو لپاره ویاړ بولي، خو غوښتنه کوي چې له دوی سره دې مرسته وسي. ښاغلی شلګروال زیاتوي د اسانو روزنه، مسلکي میدانونه، اسپرو ته نورې اسانتیاوې هغه څه دي چې سنګ وهونکي ورته اړتیا لري، خو تر څنګ نورو هیوادونو ته سفرونه او هلته سیالۍ پر لار اچول هغه څه دي چې باید ورته زمینه برابره سي. د ده په باور وطن ته به ویاړونه راوړي.
موږ له ټولو دولت او له ټولو خلکو څخه، له امارت اسلامي څخه دا غواړو چې موږ سره کومک وکړي په دې نیزه بازی او د بسکشي سراتې لوبو کې، په دغو کې باید له موږ سره همکاري وکړي.
دا تور توپان سشتن زفرخان چې د بامیانو په سیالۍ کې یې خپلو ټولو سیالانو ته ماتې ورکړې، خپله بریا د ټولو غزنیوالو لپاره بریا ګڼي، خو د المپیک کمیټې له چارواکو څخه د ملاتړ غوښتنه کوي. نوموړی وایي، موږ په کنډو کپرو میدانونو کې لوبې کوو، موږ ته د میدانونو د اسانو د خوړو او روزنې تر څنګ په نورو هیوادونو کې د سانګې وهنې او اس غلونې د سیالیو زمینه برابره سي.
موږ په زر متره فاصله کې اس سره راوز غلول، غټ غټ اسونه له ما سره جوړ کړی ولو. په زر متره کې موږ مسابقه سره وکړه، اول مقام موږ وګټ. خدای دې وکړي موږ نور ولایتو ته بوزي، بل وطن ته بوزي، موږ دغه لوبي وکړو، موږ ته تیاری جو.
عبدل شکور هم په غزنی کې اس غلون کای دی. نوموړی وای 15 کال عمر لري، خو له 13 کالو څخه سانګي وهي. دی وای په دغه 13 کالو کې لا دې سره هیڅ مرسته نه ده سوي.
د غزنی په ولایت کې کوم لوبې چې موږ کړې دي، له موږ سره هیڅ امداد نه ده سوي او د موږ چا پښتنم نه ده کړې.
دا غزنی ولسی وګړي هم له دغه سانګې وهونکو سره د مرستې غوښتنه کوي. د اندړو ولسوالۍ حاجي شاه محمد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
وایي دا چې له دې سره ډېر کومکونه او ډېر ښه انتظام ورته برابر سي. د لارې خوا چې د بارو مملکتو په افغانستان کې میدانونه او د لیجیان ورته برابر سي.
په غزنی کې د اس غلونې او سنګ وهنې 22 رسمي او ډیری غیر رسمي ټیمونه فعالیت کوي چې وخت په وخت سیالۍ ته وځي. په دغه ځای کې د المپیک کمیټې چارواکي هم د دغه سیالۍ ګټل نیک ګام ګڼي او وایي په پام کې لري چې له اس پرو سره به هر اړخیزې مرستې وکړي. ذاکر حسین احمدي په دغه ځای کې د یادې کمیټې مرستیال دی.
یو شمیر سپینګیر او حاجی صاحبان نن هم راغلی وو، غوښتنه یې کوله چې مرسته را سره وکړي. موږ ډاډ ورکوو چې له هغو ټیمونو سره هر اړخیزه مرسته کول په پام کې لرو چې هغه په ملي سیالیو کې ګډون کوي.
د اس غلونی او سنگ تاریخي او دودیز لوبه د پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر او ځینو نورو ولایتونو ترڅنګ د غزنی په شلګر سیمه کې یو تاریخي مخینه لري. تاریخ پوهان په دې باور دي چې دغه لوبه له شاوخوا 2500 کالو څخه دلته رواج لري.
اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه ته.
احمد اجازه د کابل نه ګوره. دا اوس مې د عالم د ازادي راډیو کې دغه د مجله برنامه واوریدله. مثال دغه وګوره، دا اوس هغه د عبدالله بختیانی په باره کې ویلي چې دغور اول تعلیم په کور کې د مور او د پلار نه زده کړی. ګوره دا مور دومره مهمه ده چې دا تعلیم کې د اولاد ګور اخر نتیجه دی. وسړی څه څومره رشته وکړ ګوره، که د انسان څه مثال د علومو اکاډمۍ غړی څه مثال، دا ټول ګوره دا د علم دا مور. خدای دې رضا لپاره، د خدای دې رضا لپاره، د خدای په لیاس دغه طالبان ته زه وایم چې دا خوند پریږدي درس وایي. پوری تاسو بالا ته څه جواب وایي؟
بعد له سلامه دا کوم مجاهدین طالبان چې د زموږ معروفیان ته مرستې ورکوي، دغه پر ځای د وروره دا زموږ د معروف روډه پوخ کې ډېره ستړګې ده چې دا موږ بولدک ته درځو. تقریبا د 2 ورځو بار موټر لار ده، بیخي وطنونه دي. موږ نه ډاکټر لرو، نه شی لرو. طالبان ته دا روډه پوخ کې ډېره مهرباني به موږ یو مرستم نه غواړو، یو شای نه غواړو، خالي روډه پوخ سي. ورځ ما آبادی ګړ د روډه سره ده.
شنوارې ما د نازیانو لسوالۍ څخه مې تاسو سره اړیکه نیولې ده. دلته ډېر شمېر مشکلات موږ لرو چې ولګه، تنده، بیکاری، بیروزګاری ده. او دلته تقریبا د 15 کلونو څخه راپدې خو وچکالی ده او هیڅ اوبه نشته. دی خلک د تندې څخه مریحات تر دې پورې چې داسې خلک شته دی چې د 10 کیلومتره 15 کیلومتره څخه د لرې ځایونو څخه اوبه پر شا راوړي او مشکلات ډېر زیات دي. له حکومت څخه هم دا خواهش او هیله ده چې دلته موږ ته د غره څخه پیپونه را تیر کا، اوبو بندونه راته جوړ کا، همدارنګه څاګانې راته وباسي، ټویلونه راته جوړ کا. خلک د بیروزګارۍ سره مخ دي، باید خلکو ته کارونه موسسې راشي. دلته هیڅ داسې موسسې نه دي راغلي، په تیرو حکومتونو کې هم او په دې کې هم. نو خلک دلته ډیر د بیروزګارۍ او مشکلاتو سره مخ دي، د ولګې له امله، حتی تر دې پورې چې د ولګې له امله مرګ خطر سره مخ دي، مري.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
په دوی مې نیمه کې درته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي ټیمونو نننۍ لوبه د باران لامل لغوه شوه. تمول لوبه د افغانستان په وخت د سهار پات نیمو بجو پیل شوی وی. په ملبرون ښار کې د هوا د خرابوالي او دوامدار اورښت په سبب د لوبې د ترسروي چارواکو بلاخره پریکړه وکړه چې لوبه لغوه اعلان کړي. په دې ترتیب ایرلند او افغانستان دواړو ته یو یو نمره ورکړل شوه. ایرلند اوس د ای ګروپ په دویم مقام کې دی. افغانستان چې نمړۍ لوبه په انګلستان بایللې وه، دوی ملوبې هم د باران له کبله لغوه شوې و، د جدول پرستی مقام کې دی. د افغانستان د ټیم کپټان محمد نبی ویل په دې خفه دی چې لوبه لغوه شوه، خو نور را روانو لوبه ته په تمه دی. د افغانستان دوه نور لوبې په نړیوال جام کې پاتې دي. د نومبر په اوله له سریلانکا سره په برزبن ښار کې مخ کېږي، او د نومبر په څلورمه له استرالیا سره لوبه لري. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فیری کرن ډیکر په استانبول کې له افغان خوځو سره کتلی دي. اغه ډیکر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې له دې افغان خوځو سره په اقتصادي ننګونو او زینو فرصتونو بحث کړی دی. هغه اندېښنه ښودلی ده چې د خزینه او سوداګری په وړاندې ننګونې زیات شوې دي. د امریکا د سفارت د چارواکي ټینګار کړی دی چې افغان خوځې باید د دې په خبره هیڅکله پښانه شي. پاکستانی چارواکی وی له افغانستان سره سوداګری سکل دوه چند شوه ده. د پیښور د ګمرک مسؤل سهیل خان ازادي رادیو ته ویل سکل په دریو میاشتو جولای، اگست او سپتمبر کې د افغانستان او پاکستان سوداګری $118 میلیون ته رسیدلې ده. د هغه په خبره تیر کال د وړي په دریو میاشتو کې د سوداګری شاوخوا $90 میلیون و. سوداګر پیوای سره لدی چې په دې روستي او میاشتو کې تجارت زیات شوی دی، خو تر دې مخکې د تورخم للارې د سوداګری کچا خورا لوړه و. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران د سپای پاسدارانو ځواکونه لخوا د ازادۍ راډیو د فردا څنګې د خبریال رضا حقیقت نژاد د جنازې د تختولو لوپیخې خپل کرکه خودلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند فردا راډیو ته ویلي چې امریکا متحده ایالاتونه د هغو راپورونو په اړه خواشینی ده چې امریکایي چې ایرانی ځواکونو د ایران د رضا حقیقت نژاد جسد تختولی او پیرانی چارواکو یې غږ کړی چې ژر تر ژره د حقیقت نژاد مړی د هغه کورنۍ ته سپاری. 15 کلن رضا حقیقت نژاد د اکتوبر په 12مه په برلین کې مړ شو، او جسد یې د اکتوبر په 15مه د تدفین لپاره ایران ته انتقال شو.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم، ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته مزه صفی الله ستان اگزای خراغلاست وایم. هیله منیم چې ښه او روغ اوسئ. د روغتیا ژوند شتمنۍ په دغه پروګرام کې نن د پولیو یا د ګزان په ناروغي باندې خبرې کوو. د اکتوبر 24مه د پولیو نړیواله ورځ ده چې د پولیو په وړاندې د مبارزې او همدارنګه د دغه ناروغۍ د محو له هڅو سره تړلې ده. افغانستان د نړۍ په مخ یو له هغو هېوادونو دی چې پولیو یا د ماشومانو د ګزند پېښې پکې ثبت شوي دي. سږ 2022 کال په افغانستان کې د پولیو دوه پېښې ثبت شوي دي. تیر 2021 کال په افغانستان کې د پولیو څلور مثبتې پېښې، او تر هغه مخکې په 2023 کال کې د پولیو شپږ 50 پېښې ثبت شوې وې. پولیو یا گزان یو انتانی ناروغي د چ عصبي سيستم اغيزمنوي او کله کله د فالج یا گزان سبب ګرځي. د پولیو ویروس ته منتنو یا ناپاکو خوړو د څخاکو بوډه کومیتیاز او د لمبا ډنډونو لاري انسان ته انتقال کوي. لکه څنګه مو چې ویل، افغانستان، پاکستان، هند او نایجیریا له هغو څلورو هیوادونو دي د ځمکې په مخ چې پکې لا هم د پولیو مثبتې پېښې ثبتېږي. واکسین د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره یوازینی اغیزمنه لار ده، خو په افغانستان او پاکستان کې اکثر په واکسینونو باندې بندیزونه لګول کیږي او تر ډیره د واکسین مخه د ټولنیزو او امنیتي دلایلو له امله نیول شوې ده.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د ازادي رادیو د روغتیا ژوند ستمنی پروگرام ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. په دغه پروگرام کې مو میلمانه دي ښاغلی ډاکټر شرافت زمان د عام روغتیا وزارت ویاند، او ډاکټر فریدون زدران د عمومي داخلي متخصص او روغتیا پال. لومړی به له ښاغلی زمان سره خبرې وکړو. ښاغلی زمان، مننه چې ټلیفون مو واخیست. د پولیو د پیښو په ارتباط راته ووایئ چې اوس یې کچه په کوم حد کې ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه. دغه واقعیت خو نسبت مخکې ته الحمدلله ډېر زیات راکم شوي دي، بلکې موږ یوازې په تیر کال کې دوه مثبتې پیښې درلودې. نسبت مخکې ته دا واقعیت که موږ د تیلو کالو کوم یو ارقام چې دي هغه ارقام وګورو، نو مخکې کلونو کې 4 او په تیر کال کې 5 ولغت خوڑانې په 2019 کال کې لدی څه هم پورته واقعیات ول. لله الحمد غو واقعیات نسبت مخکې د ډیر رقم شوې دي، ولا کوشش روانه چې دا واقعیات تر دې حد رقم شي چې په افغانستان کې یو مثبت پیښه هم ونه لرو.
ډاکټر سیب زمان، د پولیو د لمنځه وړلو لپاره یوازینې اغیزمنه لار واکسین بلل کیږي. د واکسین د تطبیق په برخه کې تاسو څومره برلاسي یاستئ؟
الحمدلله په تیر یو کال کې موږ د یاته په اندازه باندې کمپاینونه تر سره کړی چې په دې کې شپږ نېشنل کمپاینونه ولې ملي کمپاینونه ولې دوه پکې فرعي شاره پکې یو څو ولایتونه مشخص شوي ول او په عامه سیمو کې د واکسینا کمپاین تر سره شوی ده. یعنی لله الحمد موږ په تیر یو کال کې د یاته په اندازه باندې داسې کمپاینونه تر سره کړی چې په هغه کې ځینې ملي کمپاینونه کې د 10 په اندازه باندې ماشومان به زموږ ټارګټ او هدف و چې د واکسین تطبیق وو. الحمدلله د یو کال کې موږ له سرورنې په دغه برخه کې په کافي اندازه باندې دي.
ډاکټر صاحب زمان، د پولیو د لمنځوړلو په برخه کې نړیواله ټولنه په تیر بیا یونیسف یا د ماشومانو د ساتنې وجهي صندوق څومره مرسته کوي؟ له تاسو سره همدارنګه د روغتیا سازمان
په دې باندې کې موږ سره بیلابیل ادارات نړیوال ادارات چې هغه دی یا موږ سره همکاري درته یو وخت وخت باندې موږ سره همکاري کړي اوس هم موږ سره په مرسته او په همکاري بوختي.
مننه ډاکټر صاحب زمان. یو واستون زبل هم مطرح کېدل چې په خو به د کمپاینونو مخه تر ډیره پوری د امنیتی دلایلو په خاطر نیول کېدل، یا په غوسیمو کې چې د طالبانو ځواکونه واکمنو د روغتیا وزارت چارواکو بویل چې کمپاینوتران یا واکسیناتوران نشي ورتللې، دغه ستونزې اوس حل شوې؟ یعنی څه ستونزې نشته د تطبیق په برخه کې؟
خوشبختانه څومره کمپاینونه چې موږ شوي داسې کوم ستونزې نه درامسته شوي. اوس موږ واکسیناتوران رونه یې خويندې شي وخت وخت باندې وي سیمې ته یو واکسین تطبیق یو بدغه برخه کې الحمدلله زمونږ کورج هم په کافي اندازه باندې پورته ده.
مننه کوم ډاکټر صاحب شرافت زمان، کور موادان چې خبري مراسم وکړل او د پولیو په ارتباط مخبل ورستی جزئیات را سره شریک کړل. سلامت اوسئ. د عام روغتیا وزارت ویاند ډاکټر شرافت زمان چې د پولیو یا د گزارن د ناروغي په ارتباط همدارنګ د دغه ناروغي یا ویروسي ناروغي د خبرېدو د مخنیوي په برخه کې د روغتیا وزارت د هڅو یادونه وکړه. همدارنګ د راپورونو په اساس په افغانستان کې تر دې دمه 8 کمپاینونه سږ کال د پولیو یا د گزارن د مخنیوي لپاره تطبیق شوي چې اکثری واکسینونه او پکې شاوخوا 10 ماشومان واکسین شوی دی. په تیر بیا په هغو سیمو کې چې پخوا پکې د پولیو واکسین کم تطبیقېده. اوس به د پروګرام دویم میلمه ښاغلی فریدون زدران ته ورشو. ډاکټر صاحب زدران، کور موادان چې پروګرام ته راغلی را سره وخت مو راکه. لومړی به د همدغې پولیو یا د ګزارن په مسله باندې راته وغږېږئ چې په عامه اصطلاح په عام هغه باندې څنګه یوه ناروغي ده دغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو تاسو اوریدونکو ته د دې چې جوړو ساتمن اوسئ. او پولیو په خپل پات لیکه کې موږ د پولیو باید یو تعریف ولرو چې شې دی یو سره کمن سره دی. پولیو په خپل هغه یو د ماشومانو یو پول پولیو یو پول میالایټس په خپل د ماشومانو یو ساری فوقلاده یو ساری ویروسی مرض دی چې زیاتره د خپل د پولیو یا انټرو ویروس په واسطه هغه ماشومان چې عمرونه د 15 کلونه کمی مصابیږي یا په دغه مرض باندې دچاریږي ته په خپل په حقیقت کې درې ټایپ لري یو پی یاد دی پی دو دی یو پی سی دی پی یا کو پی سی پی دو با که پی دو یو پی سی لگ محوشوی یو زیاتره ته په دغه پولیو باندې مصابیږي اما دغه ټایپ یکی یو پی یکی دی
سلامات اوسې ډاکټر صاحب د پولیو د ډولونو په ارتباط مو ویل چې درې ډوله دی او تر ډیره دوه او درې مهوشوي دي مګر یو اوس هم پاتې دی په افغانستان کې هم دغه د پولیو د اول ټایپ شته دغه څنګه نه خلری که څوک په اخته کیږي یا ماشوم کورنۍ څنګه په پوي شي
زیاتره تاسو غره ته مثلا زیاتره په جهان کې اگر ته هغه ملکونه خصوصا افغانستان ته زیاتره روپ انکشاف کې دی مثلا په ساعت او مثلا ساعت او د خپل ساعت په توجه نه کیږي او زیاتره خلک د نظر د استفادې نه د نظر د امکاناتونه زیاتره وخت هم دغه ټایپ یک دی په دغه خاطر چې تقریبا په کال 1990 کې تقریبا 90 کې هم دغه دوه ټایپ نور څه دی ټایپ 2 او دغه پی یک او پی 3 مخوشي خسر زیاتره دا ټایپ پاتې دی تقریبا دا په خپل په بعض کتابو کې ویل چې تقریبا 90 تر 95 فیصد دا په خپل اعراض او علائم نه لري تقریبا یو 45 فیصد هغه ورسته کله چې یو څوک یو ماشوم یا مثلا هغه ماشومان چې عمرونه زیاتره د تقریبا د 15 کلو نه کم دي یا دوی واکسینونه نه وي اخیستي یا په زمین کې بعض ماشومان چې د 15 تقریبا د 15 کلو نه ټیټ وي چې د ماشومان په دوره کې راځي دغه زیاتره په همدغه مرض باندې مصابیږي چې بیا وروسته اعراض او علائم په ځای کې دا خپل هم یو اعراض او علائم لري وګوره کله چې ما درته ویل چې تقریبا او خلک بخي د دوی نه ناخبره وي کله چې دوی زیاتره وخت خپل واکسینونه خپل ماشومان ته نه ورکوي یا مثلا دوی حفظ الصحه نه دي موږ مخکې اشاره وکړو یو فوقلاده یو ساری مرض یا ویروسی مرض تا سو گیره دا ویروس دی زیاتر بعض امراض ویروسی دی تاقه تداوی ندلری دست خاص کم تداوی یا ادویه ورته نشته خود زیاتر وقت هم داغ واکسین سده مثلا داغ واکسین ورته تدبیکی که ما شمانو کرده سبیا ویروس فاقه که اراز و علایم من سرازی تقریبا 15 تر 15 نوی فیصد پده که اراز و علایم نشته سبیا اراز و علایم که در تا انشال و غگی گسته کم اراز و علایم کشته
بله مننه کوم ډاکټر صاحب اوس بم دغه د اعراض او علایمو برخه تراشو ځکه چې مهمه ده چې مخکې دی چې د تداوی برخه یو دای شروع شي کورنۍ بل خصوص مین د پاونسن کې ماشومان ساتي او هغه ته متوجي وي پری پوي شي او په وخت باندې ډاکټرانو ته مراجعه وکړي ځکه چې په اکثرو حالاتو کې کوم ماشوم ګیډه درد کوي یا تبوي ډیر هغه عادي حالتونو کې هغه څه چې دوی په واکې وي هغه تداوی ورته کوي یا نزغړی یا لکس شربت ورکی او وای بچ زخه کیږي مګر دغه خفیف علائم بل اخرت څومره شدیدیږي او څنګه ورته پام وشي
مننه تاسو غره څنګه خپل د اراض علائم یا سپټم ساين دغه مرض کله چې ما مخکې اشاره وکړه تقریبا دغه مرض کې کوم دغه پلیو کې یو موشوم یا مثلا یو څوک چې مصابي کې تقریبا 15 نوی یا نوی تر 15 نوی ساده اوله مرحله کې امکان لري تاروز علائم وروسته دا کې یو اراض علائم پیدا کیږي امکان لري اول یو تبه پیدا شي په مریض کې یا په ماشوم کې تبه کې فیور ولري یو مثلا ډیر یا خفیف یا شدید په اوله مرحله کې مدته ویل چې دا اراض علائم ډیر خفیف وي په هغه کې تبه ولري امکان لري چې مریض په خپل ماشوم زړه بدوال پیدا کې د ستوني درد پوي ورته پیدا شي مثلا یو کسالت یو شل بهالي لکه ماشوم ته پیدا شي په همدغه حالت باندې کله چې مریض هماغه دغه اراض علائم وجود ته پیدا کیږي همدغه تبه وي مثلا مریض په خپل د ستوني درد ورته پیدا کیږي استفراغات زړه بدوال بهالي او شل د خپل د عضلات یا مثلا یو بهالي او کسالت او ضعفیت شل ورته تقریبا پر اوله مرحله کې دا خو زیاتر وخت تقریبا د څلور تر 15 درش پر هغه اول خو تقریبا په دوه او یو ساعتو کې دا د خپل اراض نه کوي په دوه او څه پس له دوه او یو ساعت نه تقریبا تر 15 درش ورځې یا تر څلور نه تر درې تر 15 درش ورځې الا تر
شپېته ورځې پورې چې مثلا دغه وخت ریږي هماغه اراض الله ورسره وي، پس له هغه نه مکمل ماشوم سره کوم چې فلج وي، فلج شي تر شپېته ورځې ته ورسېږي، مکمل بیا د فلجي او هماغه شال د عضلات یا سستي یا مکمل فلجي موږ ته نمایان شي، یا مثلا هماغه اراض په خپل اراض په او ګوره، یا مثلا علائم د علائم په هغه کې په د ماشوم په وجود کې مونږ ګورو سره کوم وروسته وروسته په خپل شالیږي، یو اراض دی چې مونږ په اراض کې څه شی دی امکان لري ماشوم شدید تبه ولري، امراض لري ماشوم پټکې یو ځل بدواله ولري، استفراقات ولري، د ستوني درد ولري، مریض یو بیحال وي، مخرش وي، دغه ټول اراض او هماغه علائم دي چې مونږ په ماشوم کې مونږ ته تثبیتي کې کوشش وکړو. یو څوک مثلا زیاتره وخت اگر ته واکسینونه ماشومان ته مکمل ورکول کیږي، یا ماشوم باید کوشش وکړي چې کله چې ماشوم تولدی یا مثلا زیاتره وخت دغه دوه میاشتونه نه وروسته شروع کیږي، چې باید تر شپږو میاشتو پورې باید د دوی ماشومان یا تر پنځو کلونو پورې مکمل د واکسین باید تطبیق شي او واکسین ورکړي. او بیا هم مثلا همدغه اراض او علائم په ماشوم کې ولیدل شي، کوشش وکړي چې یو صحي مرکز ته یو چیرته انتقال وکړي، یا مثلا یو ډاکټر ته یو څه باید دا کنټرول شي چې دغه اراض او علائم چې همدغه تبه دی، یا مثلا ماشوم زړه بدواله لري، د ستوني درد لري، مریض یو مخرج د بېحال، یا مثلا کسالت لري بهالي، دا باید لټنه پکې وشي چې دا اراض علائم د پلیو دی یا د کوم بل مرض پکې دی.
مننه ډاکټر صاحب، غواړم یادونه وکم چې آیا ټول دغه د پولیو ویروسونه د شال کېدو، د فلج کېدو یا د ګزړن وهل کېدو خطر سره وي کنه؟ ټول داس نه وي، خفیف علائم، خفیف غم لري مرزونه هم شته پکې، یعنی هغه مرز خفیف هم وي.
دته په ټول په مخه زیاتره وخت دا په پیاک کې یو ټایپ 1 کې چې ټایپ اول کې دی، زیاتره هم دا څه سبب د خپل فلج کې دی، امکان لري د دغه اراض الان ډیر شدید وي، چې یو شدید تبه ولري، سبب مثلا زړه بدواله، د ستوني درد، شان ما سره تر تقریبا تر شپې یو میاشت یا دوه میاشتې به مکمل امکان لري ماشوم فلج شي. خو په دغه دوه مثلا په دغه نورو ټایپو کې امکان لري ډیر کم، یا دغه دوه نور ټایپونه به کې محوه شوی، دغه ټایپ توی یعنی خو مثلا په کال هغه مختمه کې اشاره وکړه محوه شوی، او زیاتره په همدغه ټایپ اول کې زیاتره امکان لري اراض او علائم یا هغه سیمپټوم ساين ډیر شدید وي.
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. آزادی رادیو ټکی کام.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د آزادی رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروگرام ته غواګی است. د پولیو یاد گذرن په ارتباط باندې خبرې کوو، دا چې دا څنګه ناروغي وا، په دې اړه مو په لمړی برخه کې له ډاکټر صاحب شرافت زمان اومدارنګ له ډاکټر صاحب فریدون زدران څخه مکمل توضیحات واوریدل. روغتیا پال خغلی زدران اوس هم را سره ده، مننه کول دوینه. خغلی زدران، که تاسو لاین کې پات شي، زه به دغه د ټلیفون شمیره او واتس اپ شمیره وایم، که اوریدونکو زنګ را ووي چې دغه نظریات او پښتنې هم کول لري چې تاسو نه ماترا کی. اوریدونکو سو کولای شي په 00 221 1 0 4 5 0 ټلیفون شمیرې، او همدارنګه په 00 221 1 0 4 5 0 واتس اپ شمیرې باندې موږ ته زنګ راوي. واتس اپ مو وړیا دی، او که ټلیفون هم کولای شي، ټلیفون ما هم خدمت کړي. اوس یو اوریدونکو لرو، له دوی نه به خبري واورو، څو اوریدونکو به راواخلو، بیا به ورشو بیرته ډاکټر صاحب فریدون زدران ته.
سلامونه یې قبول کړه.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړه صاحب.
سلامونه تاسو، سلامونه ډاکټر صاحب زدران ته. اول خمر د خپل متخصصین ته تشکر کوم، د هغه چانه چې دا واکسین تطبیق یا پردن واکسین په باره کې موږ ته آگاهي راکړه، او دوم درې اداکارانو ته تشکر کوم. د افغانستان خلک مخکې په واکسین نه پوهېدل، یا د سرحد د اخوا د څو تبلیغاتو یا د امنیتي دلایلو له امله د افغانستان خلکو ته چندانې واکسین نه رسېدی، او خلک د واکسین په اهمیت هم نه پوهېدل. اوس الحمدلله خلک پوه شوي دي، ټول خلک په دې نتیجې رسېدلي چې واکسین شته او مفید دی. د ډاکټر صاحب دې پوښتنې دي، اول پرسنل خو می دا چې یو سړی که په کوچنوالي د پولیو میکروب ورورسیږي او په کوچنوالي په اختنه شي آیا پولیوالي هم بیا دغه میکروب پاتېږي پولیوالي هم پخته کېدلی شي که یا او دوم پرسنل می دا چې دا پولیو په جهان کې اول په کوم ځای کې پیدا شو په کوم ځای کې کښ
دایمی اوریدونکو قاری پښتون فکر کوم ل زنګرا وهلې دوه پښتنې وکړلې بل اوریدونکو هم لرو مهرباني وکړئ تاسو کوم ځای زنګراول او نظر مراته وای یا پښتنه
مانله تشکر د لنګرال ورځ څخه اړیکه نیولې د هدایت الله خبرې کوم سلامونه تاسو ته او ډاکټر سیبانو ته احترامات وړاندې کوم
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ هدایت الله خان
اوس ما دا پښتنه چې مثلا په دې افغاني ټولنه کې یو داسې ګونګوسي خبرې دي کنه چې مثلا دغه د پولیو کوم واکسین چې دی ګوکې دا مثلا بیا ولادي منځ ته راوړي یا داسې نور عوامل کنه نو دغه داخلانه او دغه کوم تنګ نظري چې دا څومره په ځای ده مون خو خپل په باور نه کوو پوه شوې مونږ ټول ته واکسین ناسون چې څه ماشومان زموږ په کورنۍ کې دي په ښه طریقه سره تر سره کوو او شکر الحمدلله د پولیو د واقعونه بچ یو نو دغه جاهلانه نظرونه او دغه فکرونه په دې کلیوالي سیمو کې ډیر زیات دي کنه دغه علما ورکړي دي دا پټوي ورکړي دي چې دا خود کوپارو شه دي او دا مثلا ستاسو اولادونه په دغه کې منفرو لوبوي دا د سیمان سره زما د پښتنه ده چې دوی له توضیحات ورګي چې هغه سیمو کې چې مثلا کم خلک علم نه لري او ناپوه دي کنه چې هغه وګونه د خلاصي
هدایت الله خان تاسو خپل کلم مخشوي له داسې کوم کس سره چې درته ویلي وي
کوم منفي اغیز نه لري
هدایت الله خان
دا د پښتنه ده ډاکټر صاحب
مننه د تاسو سره کوم څه پیښه شوې ده چا درته ویلي چې مکه وي
بله 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 محترم په لاساو په لاس
فکر کوم د دوی غاګ بند شو خو ما پښتنه ته وکړه او دوی هم ومنله پر صورت بل اوریدونکو هم کله رو خبرې به واخلو البته د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام اوریدو اوس لپاره به هم دا دوه اوریدونکو کافي ور به شو خغلی فریدون زادران ته خغلی زادران صاحب قاری پښتون او همدارنګه ترغه ورسته هدایت الله ننګرار او قاری پښتون زموږ دایمي اوریدونکو دی هغه دوه پښتنه وکړي چې د پولیو دغه ویروس یا میکروب چې دی ویل لکوشنیواله پرته آی په لویواله کم سړی ته خطر پیخی پر مساب کېدای شي او بل د پولیو پیخی ویل چې اول کوم ځای کې راغلی و سب چې په جهان کې او ترغه ورسته اول هم دا پښتني جواب کړی لطفا بیا ورسته د هدایت الله خان هغه خبره راوخلو مهرباني
اول سوال کې دا څه وایي په خپل په تقریبا اولین وار چې دا کاش شو مثلا خلک متوجه شه وګوره په مصر کې مثلا په مصر کې تقریبا په کال څوار لاسو شپږ تر دیار لاسو شپږ پنځوس قبل د میلاد او ټول ته دوی همدا خلک ته مثلا کله پال شه او دا اول ته کاشو بیا په کال تقریبا ولاسو نه هتیا کې بیا په دوی باندې تحقیقات او ډاکټرانو په دا باندې ریسرچ وکړه په دا کالو کې اولین وار دا په مصر کې لیدل شوی یا په مو قدیمه وخت قدیم مصر کې څه ورته تقریبا امونت که شوه یا مثلا اولت خلق متوجه شاته په کال بیا په دا کال ولاستو نه هتیا کې بیا ډاکټرانو ورمن کار وکړه دا هغه مرض سبب د فال د ټول کیږي او زیاتره موږ دویم سوال کې دا باید اشاره کوو ته په دویم سوال کې دا وته کله موږ خو زیاتره تحقیقات صورت نیول یا مثلا تحقیقات شوی تاسو وګورئ دا مرض تقریبا د 15 کلونه وړه کله چې زیاتره په فالج باندې مثلا مسابقې چې تقریبا 15 کالونه زیات قربان تک ته د 15 کالونو ویلې چې زیاتره زه په غاټونه کې فیصدی ډیر کم دی او خلک مثلا واکسین نه واخی چې تاسو وګورئ د همدغه خپل سره واکسین په خپل یو عمل یو میکروب یا نیم کوشتاله کله چې وجود ته وشه په وجود کې دایمي مافیات کله چې واکسین وګورئ او چاته ورکوي یا ماشوم ته ورکوي د دغه مرض په مقابل کې د یو دایمي مافیات ورکوي چې نور به هیڅ په دا باندې مصاب نشي خو زیاتره د دوی عمرونه چې د 15 کلونه کم د دوی هغه سیستم د مافیاتي سیستم د پای د دوی کم مثلا زیات ډیر ټیټ دی په دا خاطر چې دا فوق العاده ساري د امکان لري انتقال د یو شخص نه بل شخص ته یو ماشوم نه بل طریقه باندې مثلا زیاتره وخت امکان لري د مواد مرفونه یا مثلا د
او د خولې د ترک نه یا د اماغه مواد په یو ماشوم باندې مثلا پغه باندې مثلا بل ماشوم یا ما خصوصا د مواد مطبوع یا مواد وایتي نه زیاتره د انتقال د همدغه نه دی خو زیاتره په فیصدي په غټانو باندې کم دی په دا خاطر تحقیقات هم زیات شهرت نیولې د 15 کلونه زیات په دا باندې مساوي کی او هغه خپل اوریدونکو وبخښ سوال کړی وو
هدایت الله خان ول ننګرهار غوی دغه ټولنیز ستونزې یاد کړی او ویل چې دای هم سره څو واره مخ شوې د چې خلک زینی خلک د دې خبره چې ممانعت کوي د واکسینونو په کلیوالو سیمو کې وایي چې بیا ولادي رامنځته کوي واکه دغه واکسین او زینی نور اړوند مسائل په دې ارتباط هم ویل دغه اندېښنه د خبره چې څومره پر ځای ده او څنګه ده
نه دا وګوره تاسو دا خبره غلطه ده څوک خبره کوي اتمان کان لري پیل نیت ونه لري موږ تاسو الحمدلله وګوره مسلمان یو په زمن کې دلته ډاکترانو شکا مثلا دا واکسین په خپل کار شوی په دا باندې تحقیقات شوی بیا دا وګوره کله چې یو دوا جوړیږي یو واکسین کشفیږي په هغه باندې تحقیقات کیږي بیا هغه واکسین وګوره په یو ایوان باندې تطبیق کیږي کله چې نتیجه ورکوي بیا هغه انسان ته تطبیق کیږي وګوره تاسو دا واکسین دا خبره غلط دی چې چاته کوي بیا اولادی او د شانغه خبره نشته اوس کدا خبره وای مو په افغانستان کې وګوره د موږ تاسو وطن کې یا مثلا څو ملکو کې دوی د واکسینونه په مراتب هر چی ته تطبیق شوی او کالری په دغه شلو کالو کې 50 کالو کې یا مثلا 100 کالو کې د څه نه دی شوی چې چاته مثلا بیا اولادی من سره وړي کوم مشکل من ته مو تاسو ته اشاره وکړ په خپل ماش این یو نیم کوشته مکروب ته وایي چې نه هغه په وجود کې تردکی کی او باید د دکې وجود کې انتیبادی په مقابل کې تولید چې انتیبادی څه تولید شو په مقابل د دماغ مرسته دی بیا د سیستم د دفاعي د وضعیت یا مثلا انتیبادی چې تولید مثلا په وجود کې منځ راشي تر څو هغه مرض وجود ته داخل نشي کما داخل هم شي په واسطه د همدغه واکسین یا همدغه موږ اخیسته د په هغه باندې محو شي یا د بین یاسي نور د خبره غلط دی هیڅ مشکل لري دی واکسین تاسو واکسین د څه نشته مثلا د ماشومان واکسین کوشش وکړي چې تر 15 کلنۍ پورې د ماشومان واکسین مکمل دوره مکمل دوز باید واخلي او ماشومان ته ورکړي چې په آینده باندې په دغه مرض باندې یا پالج باندې یا په کوم بل مرض باندې بشار نشي
مهرباني وکړئ نو مو واخلي لکم ځای مو زنګ راولي او څه نظر لرئ زه
ډاکټر صاحب خدای پښتنه لرم چې دا واکسین خو مخبره شو کړي په کندهار کې مکړه دي په ایلمن کې مکړه دي تا په روزګان په جمعچکو کې مکړه دي زه ټم جوړم چې مثلا سپروایزر چې رضاکار چې کنه دا واکسین به مشکاوي په دا صورت به مشکاوي چې مثلا ماشمان به موږ کاوي چې دغه کچی به ماشمان چې عمرونه به مشته نو معلوم چې موږ په ساره کې یا په درس کې بل دغه ونی وجدل یا مستر سره چټی سره موږ به دغه چپل لاس یا درس سره لاس میراوالوي په دا غوښ به میراوالوي دا بل غارته کې به چیر مثلا دا غوښ ته ګټ رسیدل هغه ته واکسین نور کاوي چې نه به رسیدل هغه ته واکسین نور کاوي اوس د وخت ته په کابل کې واکسین نور کول کیږي اوس غټان خلک هم خوري چې آیا دا خلک دغه واکسین چې اوس غټان خلک اوس زغ په لم خورمه ار وخت مخوره دي زم نه غنه خدای نه خصد زنه چې وخت شری سم یا ګوزان سم یا پال سم په څه خاطر سره چې واکسین ما ډیر درسونه ما ویل دي کم توانه کې دا ځین خلک دي مثلا څو کوي دا کم ځای وبدي څو کوي دا کم ځای دا غاډي ول د مرشدون کومک بل کومک کوي دا مرشد نه لګیر دا به کیفیت دا څو کوچی و چې دوه خبره نشته و چې دوه خبره ما ډیر اورې دي اوس که و چې دا له خوځه به وچولای دا د پښین واد میم خوره دي وسیم خورم بیا مخورم بیا خورم شکر دی خدای په خپل اولادونه مړه کړی خپل جو خپل دغه مړه کړی کم تاثیر ما باندې نه دي
ډاکټر صاحب زدران ته بوار شو کافی نظر یا ته پښتنه وی ډاکټر صاحب زدران مهرباني وکي
علمی تطبیق دا ولې سوال باید یو کاکند سی هیکل تو واکسین ورکوي مثلا یو مسلکی شخص یا مثلا کوشش وکي چې هغه ته دوی ته مخکې د مخکې نه باید کوڅونه دایر شي تر څو هغه طریقه د واکسین په درست ډول باندې دوی تطبیق وکړي مثلا کله چې دوی هغه کورس ویل مثلا هغه طریقه او د شان بیا دوی په خپل په کلینیک کې یا مرکز زیږی کې یا دوی په کله کې دوی زی کوشش وکړي اول خو موږ غواړو یو ماشوم مو ته موږ ویل چې د نوې پیدا نه تر 15 کلونو پورې هغه ماشومان خصوصا اوله دوره یې اوله دوز د داسې تقریبا په هغه 14 ورځې اول کې مثلا زیاتره وخت کوشش وکړي په هغه په دغه 14 ورځې کې چې تولد مثلا یو ماشوم پیدا کیږي یا دنیا ته راځي په دغه او دویم دوز په څلورم مثلا ونه یا افتا کې دی او دریم دوز په شپږم افتا کې دی او تقریبا څلورم دوز په لسم هفته کې دی. تر یو کلنۍ پورې باید دغه واکسینونه د پولیو باید مکمل تطبیق شي. او دا خبره غلط دی چې د لوغ واک ته ونیسه دا ونیسه. هغه داسې دی کله چې مونږ ماشوم تثبیت کړو، یو ماشوم مونږ ته راوړي مثلا د پنځه کلونه عمر کمې، تقریبا اگر څه تر شپږو کلونو پورې ویلې چې د شپږو نه لاندې باید تاسو دا واکسینونه تطبیق کړئ، خو د زیاتره پنځه ویلې تر شپږو پورې مشکل نشته. او دوی باید دغه واکسین سره کوم هماغه دوه قطرې واکسین یا دوه ډراپه چې ورته وایي، همدغه دوه ډراپه باید په طریقه باندې کله چې د ماشوم کله باید خلاصه کړي او دوه قطره واکسین په هغه کې وڅڅوي. هغه واکسین هم باید مثلا مستقیم لږ د خولې نه یو طرف ته یو بغل ته نیسي او په دوه قطرې اچوي. او دوی باید کوشش وکړي دغه والدین نه یا څوک د خپل ماشوم راوړي یا یو مثلا دغه عمر یا هغه وخت پوښتنه وکړي چې مثلا همدغه ماشوم د څو ورځو دی، د څو کالو دی، یو هماغه نو تولد مثلا زیاتره مونږ درته ویل چې اول دوز څه دی د خپله د پولیو همدغه د څوارلس ورځو د تولد نه کله څه دی دنیا تر دغه نه شروع کېږي او تر یو کلونۍ پورې باید دغه واکسین او یا تر پنځه کلونۍ پورې اصلا تکمیل تر یو کلن پورې دی مکمل دا واکسینونه دوزونه. او که بیا هم پاتې شه دغه نور واکسینونه څه دی ټول تر یو پنځه کلنۍ پورې باید ماشوم ته تطبیق شي او مکمل دوز ماشوم ته باید ورکړي.